سلامونه وخت ته سهار لس بجې شوې د مشال ریډیو د نه ساته خبرونو په دوه مګړي کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په دې کړي کې به د جانخېلو د جرګې پرېکړه به مو د خبرونې د سر موضوع وي. له دې سره سره به د قبایلي زیلو د ترقیاتي بجټ، د پاکستان اقتصادي ودې، تیراخ ته د بجلي د ورکړې تر څنګ نور رپورټونه در واورو. په دوه نیمه کې به اونیزه بحث د مشال رڼا لاندې کړو، خو تر ټولو له مخه به د دې وخت خبرونه. د شمالي وزیرستان جانخېلو جرګې دړکا ورکړې چې که حکومت ورسره پر کړي تړون عمل ونه کړي نو دوی به د اسلام آباد پر لور لاریو کوي. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي له سبا به په یوویشت زیرو کې تعلیمي ادارې خلاصوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسرائیل او فلسطیني وسلوالو ترمنځ د سوي قربند د برقرار ساتلو غږ کړی. او سم د خبرونو تفصیل، د شمالي وزیرستان جانخېلو جرګې دړکا ورکړې که حکومت ورسره پر کړي تړون عمل ونه کړي نو دوی به د اسلام آباد پر لور لاریون کوي. حکومت او د جانخېلو مشرانو دا تړون د مارچ په میاشت کې له هغه وروسته کړی چې کله د سیمې خلکو د څلورو ځوانانو د وژنې پر ضد تر اتو ورځو پورې احتجاجي پرله تور کړی. په تړون کې حکومت ژمنه کړې وه چې په درې میاشتو کې به د وژل شوو کسانو قاتلان نیول کېږي او سزا به ورکوي. له کورنۍ سره به یې مالي مرستې کوي، سیمه به له وسلوالو پاکوي او د جانخېلو د لادرک کسانو ستونزه به هواروي. خو پرون په بنو کې تر جرګې وروسته یو مشر ډاکټر ګلالم وزیر خلکو ته په وینا کې ویل له حکومت سره اوس هم اووه دېرش ورځې شته چې ژمنې پوره کړي.
کوم دا فیصله وکړه چې سنتیز دن پتی دي که سنتیز دن بعد میشته دا شاینا شوي وي، خو میشته شو کنی پاور دو په مخ تیاره بلا بلا کسانه وي تو شوي وي درنه په مخ راونی چیرې اسلام آباد الله سپونسر پدامه.
مشال رادیو هڅه وکړه چې له چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړي، خو څوک په ښکاره خبرو ته حاضر نه سو. البته د شمالي وزیرستان یو چارواکي د نوم نشولو په شرط مشال رادیو ټول چې دوی وار لمخه په تړون عمل پیل کړی دی. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي له سبا به د صوبې له پنځه دېرش زیرو څخه په یوویشت زیرو کې تعلیمي ادارې خلاصې وي. حکومت څه موده وړاندې په پاکستان کې د کورونا وبا زیاتېدونکو پیښو ته په پام سره تعلیمي ادارې تړلې وي. د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر شهرام خان ترکی پرون په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د مۍ پر څلورویشتمه یعنی سبا به په بټګرام، بونیر، بر او کوز، چترال، ډیه خان، هنګو، خیبر، بر او کوز کوهستانونو، کرک، کورما، لکی مروت، مومند، ملاکنډ، سوات، اورګزو، شمالي او جنوبي وزیرستان، ټانک او تورغر کې په هر ډول تعلیمي ادارې خلاصې سي. نوموړي ویلي چې په هنګو په هغو ضلعو کې به تعلیمي ادارې لا هم تړلې وي چې پکې د کورونا وایرس د خپرېدو کچه تر څو پنځو فیصده زیاته وي. د پاکستان حکومت وایي په تیر شواروز کې څلور زره اووه نور کسان په کورونا وایرس اخته شوي. د دې هېواد روغتیا څانګې ویبپاڼې نن لیکلي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې وایرس اته اتیا کسان وژلي چې ورسره د ټولو مړو شمېر شل زره یو سل اووه اویا ته رسېدلی. خو په تیر یو شواروز کې څه د پاسه اووه دېرش سوه کسان له ناروغۍ جوړ شوي هم دي. د افغانستان نورستان والی وایي ګڼو پانګوالو د سیلګرو د اسانتیاو لپاره پانګونه پیل کړې ده. حافظ عبدالقدیم کیوم پرون ناوخته مشال ریډیو ټول دا مهال ځینې پانګوال هوټلونه جوړوي او ځینې بیا په نورو برخو کې سرمایه کاری کوي. نوموړي زیاته کړه له دې سره به نور کسان هم پانګونې ته وهڅي شي. تر دې مخکې د نورستان چارواکو ویلي ول سږ کال تر لسو زرو ډېر کسان د تفریح لپاره ورغلي دي. حکومت تېر کال نورستان ولایت د بیلی پارک په نوم نومولی و. د نورستان والی تر دې مخکې غوښتنه کړې وه چې د نورو سیلانیانو د ورتګ لپاره باید دغه ولایت د غیر جنگی سیمې په توګه اعلان شي. اورته خبردار چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسرائیل او فلسطینی وسوال ترمنځ د سوي اوربند د برقرار ساتلو ژغ کړی. د خبره شورا د مې پر 28مه نیټه په یو بیان کې کړی ده. د شورا غړو فلسطینی وګړو په تیر بیا د غزي اوسیدونکو ته په سمدستي توګه د بشري مرستو د ورکول پر اړتیا ټینګار کړی دی. د یو لس ورځې تر دوه طرفه بریدونو وروسته د مې پر 28مه نیټه د مصر پاسو اوربند شوی وو. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یونیسف ویلي چې په غزه کې تر یو لک زیات کسان کورونو پریښې دي او تر اته لکه زیات خلک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. د اسرائیل او وسلوالې ډلې حماس ترمنځ جګړه کې په غزه کې لږ تر لږه دوه سوه دوه دېرش او په اسرائیل کې دولس کسان وژل شوي او شاوخوا دوه زره ټپیان وو. تر اوربند وروسته چې کله اسرائیل د غزې لاري خلاصې کړي نو د مې پر 28مه نیټه د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالو سازمانونو لخوا په دوایانو، خوړو او سونګ موادو بار ټرکونه غزې تراټې ته ورسېدل. د خبرونو پای. تاسو خبرونه واوریدل او سم په روانه غړي کې د زم نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه دي. د جانی خلو مشرانو پرون له حکومت سره د سوي تړون پاړه په بونو کې جرګه وکړه پرڅه خبري وکړه
چکه می هغه پښتام کې خبرې په اوله غدلې بل ورځو بیا جمع کیږي چې حکومت میز د پرکیم قدمو خاصه ده چې کړي دي چې میز درنه کړي و.
د خبر پښتونخوا حکومت وايي د قبالي زول لپاره د تیر مالي کال په بجټ کې شغل سوي پیسې به د جون په میاشت کې د راتلونکي کال تر بجټ وړاندې کول لمخه ولګوي. پای اپوزیشن په دې ډاډمن دی پاکستان او افغانستان د تعلقاتو
څومره د افغانستان مسله پیچیده کیږي او امریکایي قواوې د افغانستان نه وځي همدومره به د افغانستان او د پاکستان ترمنځ خلیج رامنځته کیږي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. اوسم د خبرونی پایل د شمالي وزیرستان کو د شمالي وزیرستان جاني خولي جرګې پرون له حکومت سره د شوي تړون جاج اخیستې غوښتنه کړې چې لجمنې سره سم دي د دوی غوښتنې سرته ورسوي. د روان کال د مارچ په میاشت کې د څلور ځوانانو د مړو تورمندل کې دورسته جاني خولي اوسیدونکو تر اتو ورځو پورې پرلت والی او غوښتنه کړې وای چې د وژل شو قاتلان دي معلوم او سزا سي. روسه د خبر پښتونخوا وزیر اعلی د مذاکرات روسه له دوی سره لیکلي تړون کړی چې په کې حکومت لجمنه کړې و چې د ځوانانو قاتلان بنول کېږي سیمه به له وسلوالو پاکوي او د جاني خولا درک سوي کسان به یا خلاصوي یا به عدالت ته وړاندې کوي. خو تر دې وروسته دا دوم ځل دی چې د جاني خیل اوسیدونکي په جرګه کې په تړون د عمل نه کېدو شکایت کوي. دوی وایي چې د تړون له مخې اوس هم له حکومت سره تر یوې میاشتې پورې وخت شته او باید د دوی غوښتنې ومنل سي. نور حال له بنو څخه د عمر دراز وزیر په رپورټ کې
د جرګې مشرانو وویل چې حکومت نه لومړی غوښتنه د امن باوري کول وکړي. جانی خیل کې وژل شو سلور ځوانانو په وژنه کې ککړ کسانو گرفتاری او سزا ورکول شامل دي. دوی زیاته کړه چې درې میاشتو نیټه کې اووه دېرش ورځې پاتې دي. حکومت یې که غوښتنې پوره نه کړې امن باوري نه شو نو هم هغه پرلت به وي اسلام آباد ته به ځي. د جرګې مشر ډاکټر ګل عالم وزیر غونډې ته وینا کې وویل چې حکومت ته یې خپلې غوښتنې په ډاګه کړې که زر عملی نشوی نو جانی خیل بیا پر لت تیار دی
چې درنا کله ملتوی شو په دغ دی مدد په تعالی وشوی چې په درې میاشته کې دینا نه 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 تو څو میز دا درې مطالبه چې امنو د تارو والا هغه میسینګ پرسن چې کیم ډیر ګناګور نه دی لږ غادي او زاد غافل تا و چې بیا ډیر دی عدالت ته پیښ کاو یو بل چې کیم چا ظلم جبر کړای وو او زور چې کېجو هغه د انکوایری کا اته پیرا څه زور کاور نه سوي یو بل کی سا کړی و چې حکومت یې سره څو خدا په مطالبه کې نه وو یو پیکج ورا کړو چې دوه توستا پیکج درکاو درې میاشتې کې د نن اته مرکز کوم دا پیسې لا وکړه چا سنتیز دین پوتې دي کا سنتیز دین باد امیش دا شاینه شوی وي خو می شو شو کني پاور دو په مخ ته را بلا بلا کی سانه وي څه شوی وي در نه په مخ راونی شي چیرې اسلام آباد الله سپون ته پدامو
د جانی خلو یو بل مشر ملک مویز وویل چې په هماغه خبرو باندې جمع شوی ول په کومو چې حکومت ور سره ژمنه کړي نن یې ټول جانی خیل جمع کړي ول چې سلا وکړي
د کوم جرګاوا هغه مخکې چې کې مې پښتام پښتم پیپر لیکلي کیسې و هغه کیسې به نه وژغې دلی چې امیر امن دی میسینګ پرسن خلق تای کا سوندې چې په جیل کې دي چې کې مې هغه پښتام کې خبرې په هغه وژغې دلی بل ورځو بیا جمع کیږي چې حکومت میز د پورا کیم قدمو خاصه ده چې کړي دي چې میز در نه کړي و هغه خبرې دي چې کې مې پښتام کې کړي وي او وزیر اعلی کاونټر سن کړي په هغه وژغې دلی
د جانی خلو د غجرګې پاړه د بنو انتظامیه یو لوړ پوړی افسر چې نه غوښتل خپل نامه واخلي او غږ ریکارډ کړي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د جاني خیلو سره په کړو ژمنو کې سنجیده دی. د امن باوري کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته شوي او لګیا دي. د جاني خیلو لپاره ځانګړی ترکیاتي پیکیج هم په پام کې دی. کام ته یې ویلي چې متفقه دغلته د سیمې د ضرورت په مطابق ترکیاتي چارو لیست ورکړي. دا اختر نوړاندې هم د جاني خیلو مشرانو کمیشنر بنو سره جرګه شوې مطمئن ول او ډاډ ورکړل شوی. په جاني خیلو کې د مارچ په میاشت کې د سلور تنکی ځوانانو مړی مندل شوی ول چې په ځای ول سات ورځې پر لټ وکړ. په نهم ورځ حکومت سره مذاکراتو پس پر لټ ختم کړ. حکومت لخوا ور سره یو شمیر ژمنې شوی. جانی خیلو د پرلت ختمولو سمودا پس په یوه بل جرګه کې اندېښنه ښودلې وه چې ګنی ور سره شوې ژمنې عملي کېږي نه، او د کوچني اختر په لسمه ورځ یې بیا جرګه اعلان کړې وه چې تېره ورځ دغه جرګه ترسره شوه. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ری. د پاکستان مرکزی حکومت او صوبې د راتلونکي مالي کال بجټ وړاندې کولو ته اتمی شکل ورکوي. پروسه ښکال د خیبر پښتونخوا حکومت په بجټ کې د کبالي زلو لپاره 1,40,000 روپۍ مختص کړي وي، خو د دې سیمې ځینې خلک وایي چې مالي کال په ختمېدو دی او بل بجټ وړاندې کېدونکی دی، خو صوبایي حکومت د تیر کال پیسې لا هم پوره نه دي لګولي. حکومت وایي چې اوس هم وخت لري چې د پروسه ښکال د ترکیاتي بجټ پاتې پیسې ولګوي. اسرار لمند په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د بجوړ خار علاقې اوسیدونکي حاجی لالی شاه په 28 مئی مشال ډیو ته ویل چې پروس کال په جون میاشت کې کله د قبایلي ضلعو لپاره صوبایي حکومت د 1,40,000 روپو بجټ منظور کړ، نو د دوی ډېرې تمې وې چې پر دې پیسو به قبایلو ته تعلیمي ادارې او هسپتالونه جوړ کړل شي، خو هېڅ ونه شول. دا وایي چې کوم څه په جنګونو کې ړنګ شوي وو هغه هم نه دي رغول شوي.
مارکیټونه زمونږ وړاندې نه نه وړاندې، کورونه زمونږ وړاندې نه نه وړاندې. نو د ترقۍ د څه شی مونږ په خپل نظر په خپلو سترګو باندې ونیلې د دعوې خو ډېرې غټې کېږي چې دا وشو دا وشو.
د مومند ضلع د میا منډی بازار یو دکاندار عربستان مومن هم په روان مالی کال 2020 کې د حکومت له کارونو ډېر خوشاله نه دی، خو نوموړي د مای په 28 مشال ډو ته وویل چې بیا هم څه کارونه د دوی په سیمه کې شوي دي. مشال ډیو د خبر پختونخوا د خزانی وزیر تیمور سلیم جګړه ته څو وارې فون وکړ، خو هغه زمونږ فون پورته نه کړ. دغه راز قبایلي چارو لپاره د صوبایي اسمبلی د قائمه کمیټې مشر او حکومتي ګوند تحریک انصاف غړي نذیر احمد عباسی راته وویل چې هغه سره اوس پر دې اړه معلومات نشته چې د قبایلي سیمو لپاره پروسه کال په ایښودل شوي بجټ کې تر دې دمه څومره پیسې او په کومو کومو کارونو لګول شوي. البته د تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی محمد شفیق چې له خیبر ضلع سره تعلق لري وایي چې د قبایلي سیمو لپاره په ایښودل شوي د 1,40,000 روپو په بجټ کې څه باندې 1,30,000 روپۍ د غیر پرمختیایي کارونو لکه تنخواګانو او داسې نورو مدونو کې خرچ شوي، او پاتې شاوخوا 9,40,000 روپۍ چې د پرمختیایي کارونو لپاره ایښودل شوي پکې تر دې دمه 1,30,000 روپۍ د وسلوالو لخوا د ړنګو شوو سکولونو، کورونو، اسپتالونو په بیا رغولو او د پولیسو تاړو، عدالتونو او سړکونو په جوړولو لګیدلې دي. نوموړي په 28 مئی مشال ډیو ته وویل چې په پاتې 19,000 روپو کې به شاوخوا 10,000 روپۍ په جون میاشت کې د نوي بجټ تر منظورۍ پورې ولګول شي او 10,000 روپۍ به پاتې شي.
خلکو ته ملاو شي نو په هغه مت کې اوس نوي گریډونه جوړیږي، په دې کې روډونه جوړیږي، په دې کې د ریهبیلیټیشن کار څه سکولونه، اسپتالونه، داسې د آر آر یو فنډ نه جوړیږي، روډ جوړیږي. په ضلعو کې تر اوسه پورې د مونږ د خیبر ضلع د ڈی سی آفس چې دی په صدر کې دی، نو د هغوی دپاره ځمکې اکوایر شوې، په هغې باندې کنسټرکشن کارونه روان دي.
خو د خیبر پختونخوا اسمبلی آزاد غړی میرکلام وزیر چې شمالي وزیرستان سره تعلق لري بیا وایي چې پروسه کال په کلنی مالیاتي بجټ کې د قبایلي سیمو د پرمختیایي کارونو لپاره 90,000 روپۍ ښودل شوي وي چې پکې حکومت 240,000 روپۍ جاری کړي او په دې کې هم یوازې نږدې 25,000 روپۍ لګول شوي دي. میرکلام په 28 مئی مشال ډیو ته وویل پښتنه دا ده چې دا کومې پاتې پیسې دي دا به څنګه په دې لږو ورځو کې لګول کیږي؟ دا تور هم لګوو چې د حکومت لخوا پرمختیايي کارونه په سمه توګه نه دي شوي.
نو اوس د دوی سره ده کومه نه داسې جادو ده چې اوس به دوی په دا پنځلس ورځو کې دا پیسې ولګوي چې په دې پوره کال کې دوی ونه لګولې. چې دومره خبره ده چې د ګاډیو بجلی وزیر الله صاحب ته اوس ناست سی ایم چې دی دې افتتاح وکړه زما په حلقه کې چې په دې کې پوره تحصیل ته مونږ بجلی ورکړه کنه په هغې کې اونیس کلی دی کنه. نو په اونیس کلیو کې یو کلی ته بجلی ورکړې شوې ده، د اتلس کلی پاتې دی کنه. او دوی هلته افتتاح هم وکړه، اناګوریشن وشو.
یادې بي چې قبایلي سیمې د 2013 کال په مئی میاشت کې په آئینی ترمیم کولو سره په خیبر پختونخوا ورګډې کړل شوې. هغه وخت حکومت له قبایلو سره ژمنه کړې وه چې د هیواد د نورو سیمو نظام به قبایلي سیمو ته هم غځوي، خو قبایلي ولس وایي چې دغه کار ډېر په ورو روان دی. بلخوا حکومت وایي چې د دې لامل کورونا وبا او د ملک کمزور اقتصاد دی.
د اسرائیل مومند رپورټ موارد د پاکستان منصوبه بندي وزارت ویلي په تیر مالی کال کې د دې هیواد اقتصادي ودې شرح شاوخوا 4% وه. حکومت ادعا کوي چې په زراعت، صنعت او خدماتو برخو کې وده د دوی د مخکینو یا اندازو څخه زیاته ده، چې دا د حکومت د خپلې تګلارې کامیابي بولي. خو دا پوښتنې ځینې سیاستوالان او د اقتصادي چارو پوهان چې په تیر مالی کال کې د پاکستان په وبخشي خو دا پوزیشن ځینې سیاستوالان او د اقتصادي چارو پوهان وایي چې په تیر مالي کال کې د پاکستان په زراعت، صنعتي مالونو خرڅېدو د خدماتو سکتر کې هغه سی وده نه ده سوې چې حکومت یې ادا کوي. تفصیل به د انیسا اجبل په رپورټ کې واورو.
د پاکستان د قومي اسمبلی د صنعت او پیداوار د قائمه کمیټې مشر او د پیپلز ګوند غړي ساجد حسین توریو د اقتصادي چارو زنو پوهانو د منصوبه بندي وزارت هغه رپورټ رد کړی چې وایي روان مالی کال 2020 او 2021 کې د هیواد اقتصادي ودې شرح 3.94% وه. یاد وزارت د مې په 2020 په یو رپورټ کې زیاته کړې چې د زراعت په شعبه کې 2.5%، په صنعت کې 3.15% او د خدماتو په شعبه بکی 4.3% وده د دوی د مخکنیو اندازو نه زیاته ده. خو بیا د صنعت او پیداوار د قائمه کمیټې مشر ساجد حسین توری د مې په 2020 مشال ریډیو ته ویل چې د حکومت د اقتصادي ودې د شری زیاتېدو په اړه ادعاوې ناسمې دي، ځکه چې هیواد د 2015 کال را په دیخوا لګرانې او نور یو شمېر اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی. د منصوبه بندی وزارت په خپل رپورټ کې دا هم ویلي چې IMF او نړیوال بانک په 2020 او 2021 مالی کال کې د مجموعي کورنی پیداوار یا د GDP د ودې اندازه 1.5% او نړیوال بانک د 1.3% لګولې وه. خو د وزارت په خبره د اقتصادي ودې شرح 4% زیاتېدل د دواړو ادارو له اندازو زیاته ده. اقتصادی چاروپو اکرام ہوتی وای چې په پاکستان کې زراعت ټیټ شوی دی او د آبادې زیاتره برخه په دې تکیه کوي، نو د موجوده اقتصادي ودې ګټه منځنۍ طبقې ته رسیدلې خو بې وسلو ته ترې هیڅ فایده نشي کېدی. نوموړي زیاته کړه اقتصادي وده په مارکیټ کې خرڅېدونکي مال، زراعت، خدمات او په صنعت ولاړه وي، خو د ځینو اقتصادي بندیزونو او ټیکسونو له وجې په دغو څلورو شعبو کې کمی راغلی دی.
دا گروت چې دا د دې په خپل تیر کال باندې شوی دی. دې چې تیر کال کم گروت خوله وو هغه 2%، نو په 2% باندې 4% شوی دی. خو گروت نه دی اوس د دې گروت به هم نه راتلو، دا به زیرو. خو کرونا دوران کې دی ریلیکسیشن لګو کو ټیکسونو نه چھوٹ چې څه ته وایي آغا هم زی پا زی دی ورکڑا او سبسیڈی هم دی ختم نکڑا زاغی پوجه با دی دا اچیف خوشو. خو د دې کې زیات د ایکسپورت د سیوا کېدو په وجه باندې او ایکسپورت والا ته مراد ورکړه، لہذا هغه سره مارکیټ کې لګه تیزی رااله. مارکیټ کې تیزی رااله نو غټه انډستری چې دا نو دې نه فیصده پورې گروتھ وکړو، دا نه فیصده چې دې په وجه باندې گروتھ سیوا کېږي زراعت لاندې تللې.
د منصوبه بندي وفاقي وزیر اسد عمر د مه په یوشتمه په ټویټر پاڼه وویل چې په داسې وخت کې چې کووېډ 19 د هیواد اقتصاد ته یو غټ چیلنج ورپېخ کړي، خو د 3.9% اقتصادي وده د دوی لپاره د خوشحالۍ خبره ده. د اقتصادي چارو یو بل پوه او د مرکزي ایشیا د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ ادارې مشر ډاکټر غلام صمد بیا وایي که پاکستان د اخراجاتو زیاتره برخه دفاعي بودیجې، پنشنونو او په قرضو د سود ورکولو لړ کې کمه نه کړي او له بېلابېلو وسایلو یې د آمدن ذریعې نوی پیدا کړي، د اقتصادي ودې د شرې زیاتېدل ناممکنه ده.
یو خو مونږ د IMF پروګرام کې یو ټیکنالوجي مونږ د IMF پروګرام کې یو نو په انګلیش کې ورته فیسکل سټیمولس وایي، یعنې چې کومې خپلې خرچې سوا کول پکاري چې هغې نه چې د ملک اندازې ښه طرف ته روانې هغه چې بدقسمتۍ نه نشي تللی، ولې چې په تا باندې یو قدغن یو پابندي لګېدلې وي او ته ملک هغه ایکسپینډیچر چې کوم پکاري سره چې دوکې چې هغې سره د ملک ګروت راشي نو هغه لږه مسله چې مونږ د IMF ته وجه بچې مونږ ته مسله راځي، ولې چې هغه فیسکل سټیمولس چې کوم دی هغه به د بدقسمتۍ نه زمونږ نه جنریټ کېږي. پینډیمک یو داسې سچویشن دی ګورم چې پاکستان به د دې نه ډېر په اسانتیا سره و نه ځي.
د اقتصادي چارو پوه میراج الحق بیا وایي چې په پاکستان کې په زراعت او صنعتکارۍ کې وده شوې ده او دغسې د کورونا وبا پر مهال په نړیوال مارکیټ کې د بنګلادیش او هند د ټیکسټایل مالونو برخې کمېدو له وجې د پاکستان برآمدات زیات شول چې ورسره اقتصادي ودې ته ګټه ورسېده.
یو خو د IMF پروګرام چې و نو هغه د څه وخته د دې کووېډ د وجې نه پوسپون شوی و او د هغې د وجې نه چې کم اکنامک انډیکیټر باندې نیگیټیو ګروت و نو هغه کم شوی و. انټرنیشنل مارکیټ کې د بنگلادیش او د انډیا چې هغه د پاکستان په ټیکسټایل سیکټر کې خاص کر هغه کمپیټیټر و، نو انټرنیشنل مارکیټ کې چونکې د هغې شیر کم شو پاکستان ته دغه ایډوانټیج میلاو شوی، دغه ایډوانټیج ټیکسټایل کم ایکسپورټ چې سوا شو نو د هغې بیا یو پازیټیو امپیکټ په انډسټریل ګروت باندې راغلی دی، خاص کر چې ویټ دی یعنی د غنمو کم فصل چې دی نو هغه د پاکستان په تاریخ کې یو بمپر کراپ شپ دی. نو اگریکلچر کې او په انډسټریل خاص کر لارج سکیل مینوفیکچرنګ سیکټر چې دی نو پارک گروت شوی دی.
په پاکستان کې تیر کال د اقتصادي ودې شرح منفی 0.4% و. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د مې په یوشتمه په ټویټر لیکلی چې نېشنل اکاونټس کمیټې د هیواد مجموعي کورنی پیداوار د ودې اندازې ته حتمی بڼې ورکولو سره د دې 3.94% پاتې کولو هیله ښودلې ده او دا د هیواد د معاشي کړنلارو د بریا څرګندونه ده.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تور سے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
د بیگم نسیم علی خان د غم رازی د دستوري حال هم لای دی ریپورت ورسته درکو، خو اول براسو د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو خبري غونډه ته نوموړي ویلي چې اپوزیشن اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک مشران به د مې پر 9 نیټه غونډه کوي چې پکې به د عمران خان حکومت پر ضد تګلاره ټاکي. د دا خبري پرون په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال وکړي. آفتاب شیرپاو په غونډه کې شاید پیپلز پارټي او عوامي نیشنل ګوند په اتحاد کې د بیا شاملېتو جاج هم واخیستل سي. دواړه ګوندونه د اختلافاتو له وجې له پی ډي ایمه وتلي ول. تفصیل له پېښوره د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
په دغه اړه له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې آفتاب احمد خان شیرپا وویل چې د پی ډی ایم د سربراهانو غونډه د مې په 9 نیټه رابللې شوې ده.
یو کم دیر شم باندې د پی ڈی ایم اجلاس سے سربراہی او هغه کې به اهم فیصله کیږي. دا غې نه پس با یو موومنٹ شروع کیږي او زموږ همدا کوشش دی چې حکومت باندې پریشر واچو او د دوی سلیکټر چې دي چې هغه محسوس کی چې دا ملک داسې نه چلیږي، دا ملک چلول لپاره دوباره صحیح انتخابات پکار دي.
قسم د پاکستان تحریک انصاف وفاقي وزیران داوی کوي چې د هیواد اقتصادي رغولې دي او د هیواد د پرمختګ په لور روان دي، خو آفتاب احمد خان شیرپاو د حکومت اقتصادي داخلي او خارجه پالیسیو باندې نیوکې وکړې او هغه وویل چې د پی ډی ایم په دغه را روانه غونډه کې به د حکومت په ناکامه پالیسیو هم خبرې کوي. هغه زیاته کړه چې موجوده حکومت د زمشوي قبایلی زلو دولت سره کړي جمعنې هم سرته ندی رسولي.
کم وسایل چې وسواده شو هغه ونشو او چې وسایل نه نه دا کم کارونه چې دي هغه بغیر وسایل نه چلیږي. هغوی ته تکلیفات روز سره ده چې کم انضمام نه مخکې کم صورت حال او د هغې نه خراب حالات دي.
په پی ډی ایم کې د شامل ګوندونو د سربراهانو غونډه په داسې حال کې رابللې شوې ده چې عوامي نیشنل ګوند او پاکستان پیپلز ګوند ته د شوکاز نوټسو په سر دغه دواړه ګوندونه د یاد تحریک نه وتلي دي. خو آفتاب احمد خان شیرپا وایي دوی به هڅه کوي چې دغه دواړه ګوندونه د حزبي اختلاف د ګوندونو اتحاد ته واپس راولي. په دغه لړ کې مې د عوامي نیشنل ګوند د صوبایي مشر ایمل ولی خان نه پوښتنه وکړه، نو هغه راته په ځواب کې وویل چې په رسمي ډول د هغوی سره په دغه اړه هیڅ خبرې اترې نه دي شوي. البته هغه را سره یو بل مهم خبر شریک کړو چې د پی ډی ایم د یو کم دیرشمې نیټې د دغه غونډې نه وړاندې د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف په قومي اسمبلۍ کې د حزب اختلاف ټولو پارلماني مشرانو ته د هغه سره د یو ناستی بلنه ورکړې ده او امکان دی چې په دغه غونډه کې هم مهمې خبرې اترې وشي.
سیاست کے حرف آخر چرے ہم نوی زمنگ لارے دا ہرچا دا پارا کولاو دی. شہباز شریف صاحب یو دا روٹے انویٹیشن کرے دے دا پارلیمانی لیڈران دا پارا نا انشاءاللہ عوامی نیشنل پارٹی او پیپل پارٹی منگ پا سلاو پا مشورہ آگے کی وہ منگی سامل ہوا نور بیا دا پی ڈی ایم کے دا واپس شامل دو او دا نہ شامل دو نلا منگ سرا باضابطہ طور خبر شوے دا او نہ منگ پاگے مانے بیا چونکہ خبر نہ دا شوے نو منگ پس سلا مشورہ ہم نہ دے گڑے آگا بگور منگم خپل سو تحفظات لرو آگا تحفظات بکلیر کی گی آگا تحفظات و نفس بیا دا فیصلی کی دی شی.
پا پاکستان جمہوری تحریک کی اول دا اسمبلیانو نا دا استیپاگانو پسر اختلافات راپورت شوی و خو بیا دا سینیٹ دا انتخابات و رستو عوامی نیشنل گون او پاکستان پیپلز گون تا د شوکاز نوټسو جاری کول وروسته دغه دواړو ګوندونو د پی ډی ایم نه د وتلو اعلان کړی وو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د دې روانې ګړې د نیم ساعته برخی وروستي رپورټ راځو، بیا به له دې وروسته خبرونه یې لنډیز او بیا به بحث وي. په کراچۍ کې پرون وکیلانو د میرمن نسیم الخان په یاد کې د غمرازی دستوره جوړه کړې وه. نسیم بیبي د پښتون سیاستوال خان عبدالخان میرمن وه چې د می پر شپاړسمه نیټه د 15 کلونو په عمر کې د اورپیش ناروغۍ د واجب په حق ورسېدله. هغه د عوام نیشل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبې پخوانی مشر پاتې شوی وه. د هغې فاتحه له تیرو څو ورځو راهیسې په چارسده ولی باغ کې روانه ده چې هره ورځ ورته د پاکستان سیاست بلان او نور وتلي خلک د لاسنیوي لپاره ورځي. د هغې په یاد کې د کراچۍ په بروني دستوره کې وکیلانو ویل چې میرمن نسیم الخان د جمهوریت لپاره مبارزه کړې وه. د دې نور تفصیل له کراچۍ د نیاز علي په ریپورت کې اورو چې له یو شعر پیل شي.
وای د سنگر ملاله لاړه، د لخکر ملاله لاړه، اشنغر سه پوشوي ستا د سر ملاله لاړه.
په کراچۍ کې د وکیلانو د اتحادیه کراچۍ بار کونسل لخوا د مئی په 22مه د بیگم نسیم ولی خان لپاره را جوړه شوې د غمرازی غونډه تازیه تی ریفرنس لدې شعر سره پیل شو. دې غونډې ته د کراچۍ بار کونسل بیلا بیلو وکیلانو، سازمانونو او د عوامي نېشنل ګوند مشرانو هم ویناګانې وکړې. د عوامي نېشنل ګوند د کراچۍ مرستیال مشر او د پاکستان بار کونسل غړی اورنگزیب بنیری ټوکیټ ویل چې بیگم نسیم ولی خان د امریت خلاف تاریخی مبارزه کړي، د پښتنو او جمهوریت لپاره د هغې قربانیانې به تل یاد ساتي.
بیگم نسیم ولی خان چې موږ ورته مور بیبي وایو، د هغې جد و جهد، د هغې سوچ، د هغې فکر دا زموږ د پاره مشاله را دي. او هغې چې په کم وخت کې او میدان ته راووته، چونکه په هغې وخت کې د دې خبرې ضرورت و، ځکه چې د باچا خان په کور کې څوک نارینه پاتې شوی نه و. نېشنل پارټي باندې پابندي لګېدلې وه په داسې سخت حالاتو کې، او د هغې وخت د ډیکټیټر په سترګو کې سترګې واچولې د خپل حق دپاره، د خپلې نظریې دپاره، د جمهوریت د مضبوطۍ دپاره هغې ګامونه پورته کړل.
غونډې ته په وینا کې د کراچۍ بار کونسل غړي قادر خان ایټوکې ویل چې تر وسه د پښتنو په تاریخ کې د بیگم نسیم ولی خان په شان زړور مور راپورته شوې نه ده.
ما په خپل ژوند کې داسې ډېرې کمې ښځې لیدلې، دومره بهادرې. ما ته د ایم آر ډی مومنټ ما تا غټول هر سیاد دی چې مرډي مومنٹ کې څنګه دی جان چولیو او څومره سختې تیرې کړې وې. د حیدرآباد ټریبیونل په ختمېدو کې د غیچ کم یو تاریخي کردار او په تاریخ کې امر دی.
بیگم نسیم ولی خان لپاره د غمرازی په دی غونډه کې د کراچي بار کونسل د وکیلانو سره د بیلابیلو سازمانونو مشرانو میرمنو او ځوانانو هم ګډون کړي. غونډې ته د کراچي بار کونسل مشر صدر نعیم قریشی ډوکیټ په خپلو خبرو کې ویل چې بیگم نسیم ولی خان د پښتنو لپاره او په ځانګړي توګه د ټول هیواد خزو کې شعور د بیدار کولو لپاره ډیر کارونه کړي او بیگم نسیم ولی خان تر اخره وخته په خپل مبارزه ولاړه سیاستواله پاتې شوی. بیگم نسیم ولی خان په 1918 کال د جنوري په 23 نیټه زیږیدلی وه او د 2021 کال د مئی په 14 نیټه د ډیری ناروغۍ لامله 400 کې سا ورکړي. بیگم نسیم ولی خان د عوامي نېشنل ګوند مشر خان عبدالولی خان میرمن وه. نوموړي درې ځله د پاکستان د پارلیمان غړی پاتې شوی او اوږده کلونه د عوامي نېشنل ګوند مشري هم په غاړه وه. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
او سم لسنی میں بجے سوی تھی خبروں لنڈی سراؤ رو د شمالي وزیرستان جاني خيلو جرګي د ډکور کړي کا حکومت ور سره پر کړي تړون عمل ونه کړي نو دوی به د اسلام آباد پر لوري لاري وکړي. دا خبره دوی پرون په یو جرګه کې کړې ده. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي له سبا به د صوبې له 15 سیلو څخه په 21 سیلو کې تعلیمي ادارې خلاصې وي. حکومت څه موده وړاندې په پاکستان کې د کورونا وبا زیاتېدونکو پېښو په پام سره تعلیمي ادارې تړلې وې. د پاکستان حکومت وایي په تېر شوه روز کې 4009 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. دا خبره د هېواد روغتیا څانګې ویبپاڼې نن لیکلې ده. د افغانستان نورستان والي وایي ګڼو پانګوالو د سیلګرو د اسانتیاو لپاره پانګونه پیل کړې ده. حافظ عبدالقیوم پرون ناوخته مشال لري ټول چې دا مهال ځینې پانګوال هوټلونه جوړوي او ځینې بیا په نورو برخو کې سرمایه کار کوي. نوموړي زیاته کړه د دې سره نور کسان هم پانګونې ته وهڅي شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسرائیل او فلسطین خو سوال ترمن تاسو قربان د برقرار ساتلو غوښتنه کوي. دا خبره شورا پرون په یو بیان کې کړې ده. د شورا غړو فلسطین وګړو په تیر بیا د غزې اوسیدونکو ته په سمدستي توګه د بشري مرستو د ورکولو په اړه ټینګار کړی. د یوولس ورځو تر دوه طرفه بریدونه وروسته د مې پر 28 نیټه د مصر په هڅو قربان شوي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یونیسف ویلي په غزه کې تر 1,00,000 زیات کسانو کورونه پرېښي دي او تر 8,00,000 زیات خلک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. تاسو خبرونه لنډیز واوریدل او سم د خبرونې دوه مینوې ته راغلی او اوریدونکو سم د مشال تران لاندې اونې خبرونه وړاندې کوو. په دې کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تعلقاتو کې د ستونزو جاج اخیستل شوی دی. راځي چې ورته غوږ شو.
د مشال ترنا لاندې
د مشال ترنان لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان حکومت د مئی پر 13 نیټه په یو بیان جاری کولو سره په دې وروستیو کې په افغان سودی بهیر کې د اسلام آباد د رول پاړه د افغان مشرانو په څرګندونو جدي اندېښنه ښودلې ده. په بیان کې ویل شوی چې د افغان مشرتابه څرګندونې بې اساسه او غیر ذمہ دي. په بیان کې پر دې ټینګار شوی چې دغسې تورونه باور ختموي، د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو ته زیان رسوي او د افغان سولې عمل کې د پاکستان رول له پامه غورځوي. خو مهمه خبره دا ده چې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په دې بیان کې دا ذکر نه دی شوی چې دا هیواد د افغان مشرانو کم تورونه بې اساسه ګڼي. خو کارپوهان داسې فکر کوي چې شایي دا د افغان ولسمشر غني اشرف غني د هغې مرکې طرف ته اشاره ده چې نوموړي څو ورځې له مخه د جرمني شپیګل مجلې سره کړې وه. په دې مرکه کې ولسمشر غني تور پورې کړی چې پاکستان د افغان طالبانو منظمه نظام چلوي. د دواړو غاړو لخوا دا څرګندونې تر هغه وروسته کېږي چې د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا څو ورځې مخکې د کابل د سفر پر مهال له افغان ولسمشر سره ملاقات کړی وو. داسې ویل شوی وو چې افغان حکومت د سولې په بهیر کې د پاکستان له روله ډاډمن دی. خو پوښتنه دا ده چې بیا ناڅاپه دغسې څرګندونې ولې سوي او آخر ولې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو کې دغه لوړې ژورې وي. دا او نورې پوښتنې د مشال تورن لاندې بحث کې څېړو. میلمانه مو د پېښور پوهنتون د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز پخوانی مشر ډاکټر سرفراز خان او په لندن کې میشت خبریال او څېړونکی سمی یوسفزی دی. سمی یوسفزی له تیرو شاوخوا دوو لسیزو راهیسې د افغانستان په اړه رپورټینګ کوي او ډېر له ژوره څخه د افغان طالبانو یا د ترګریز جګړه لیدلې ده او په دې اړه باندې ډېر ځانګړي رپورټونه هم جوړ کړي دي. سمی یوسفزی صاحب تاسو او ډاکټر سرفراز خان صاحب تاسو دواړو تار کړی وایي.
وعلیکم السلام ډاکټر صاحب سلامونه
مننه ډیر د دواړو سمې سبزی سپ تاسو په اجازه کزه ډاکټر صاحب تور سم بیا تاسو تراس مننه ډاکټر صاحب تاسو لکه څنګه چې له ډیر وخت زاد افغان سولې په حواله باندې د افغانستان د مسلې په اړه باندې چې امریکا خپل ځواکونو د ایستلو اعلان کړی دی او د دې سلسله شروع سویم دا د سپتمبر تر 13 پورې به ختمې شي نو امریکا ترکیه قطر روسیا چاینا یعنی ټول لګیا دي چې په افغانستان کې یو سیټلمنټ یا یو روغ جوړه وسی د پاکستان رول به کې ډیر مهم دی لکه ما دلته ذکر وکړ خو بیا ناڅاپه د پاکستان او افغان حکومت ترمنځ دغه بیانونه په دې انداز باندې راتلل سوس په خل باندې دا ناڅاپه چې هر څه سم یعنی د پردې شاته یا ښکارا خو مشتول کېدل چې سم روان دي خو دا ناڅاپه بیان په کې راتلل دا تاسو ته څنګه ښکاری وجب سي کېدای شي
نو که تاسو خیال کړی دی د 13 ورځو کې افغانستان کې یو څو بریدونه وشو داسې جمعات کې مو شو بیا پونتون کې سکول کې داسې وشو او هغې باره کې د افغان حکومت دا خیال دی چې دا طالبان کوي او طالبان ولې چې دا قسمه کله بریدونه کوي یا بل نو هغې به عموماً په هغې باره کې تاثر دا دي او خصوصا افغانستان کې تاثر دا دي اغي دا ټول اغي سره کما نظام دی غا پاکستان کې د نړۍ سنچری دی د ریبا فوج په لګار نه دی او دی ال پی ای دی جوړې هم او ولې چې دی موري هم او چاودې هم کوي نو کتا څو ګوري دا چې چاودې چې او شاله کې یو تاسو خو د ځلدي درې ورځې له شی واپس اختر کې او افغان حکومت دا خیال دی چې طالبان خبر یا تر لکه کله کی نی ور سره نو سره د بندي مو کی ټول دنیا هم تقریبا دا وایي چې آپس کې چې خبر یا تر په اړه غوړي د چې د بندي کې یو بل باندې عملې کوي چې جو امریکایانو باندې نه کې خپل له سره د بندي کې یو یو خو افغان حکومت باندې ښه ډیر لوی پرشر راشي چې کله ته 14 نو شي بل تاسو د طالبانو ویزیبلټی کې یعنی تعریف په اثر کې چې او هغه څه کولای شي نه کولای شي یا حکومت تنګوالی شي په کې فشار دباو راوستي شي نو دا هی په دې صلاحيت باندې چې هم ښکار کیږي لګر ځاتې دا بدون نه کیږي یا چودنې نه کیږي یا تاسو یا تاملا نه کیږي نو دا ښکار کې لکه دا حکومت د دولت کنټرول دی او طالبان دا هم نه وایي نو هغه چې کله بیا ټول خبره افغانان چې دا په پاکستان باندې کوي د پاکستان خپل یو طرف ته خو واحد مرکزی کاوندیان دي بچا باندې د افغانستان نه الزام لګول شي ازبکستان تاجکستان ترکمنستان حتی کې ایران باندې د افغان حکومت څخه خبرې یا د سيتور یا الزامات نه لري او دا واحد کاوندی دی نو اوبه تاریخ هم لري ځکه نو پاکستان باندې خو خپل ډیر زیات دباو راشي فشار راشي چې یو تاسو پاکستان باندې FATF لاندې د پابندانو لکه د خطرې چې دا خوره درې لیس کې ته تلل شي بل پاکستان کې د کم اپوزیشن د ادا حکومت مخالف خلک دي اغام چې د څوکۍ دلته په ټولو کې مختلف چې د ګوندونو دي افراد دي هغه خبره کوي نو د سره پاکستان باندې کوم دباو راشي نو ماته لګي دا چې باجو څخه تل خدي د پاره چې دباو کم شي او غالبه دا خبرې زموږ په کې شي کړی دي منلې دي او واپس کړهلو نو موږ کدا څه ګوري فارمافیس کې یا د حکومت کې
صحیح ډاکټر
او فوج کې بعضو کټ او د ښکاری چې د دې دوه اړ لکه تاسو په کټلې په هند باندې تیارت باندې د خبرې بیلې دي باجو څخه دا وایو چې موږ ته د مېشت تر تطلل دی په اړه ایم شفت کول دي او بجای دې چې مو ستراتیژیک خبرې کو او بیا اړې د پر کاري د لاس چې هند سره تجارت شروع کړي چې دا به اړې وړي او بیا دا وړه وخته
مننه ډاکټر صاحب تاسو مخال پورا د دی جاج وخصي سمیر سرزي صاحب کدا ډاکټر صاحب خبري سره تاسو اتفاق کوي نو بیا به بل سوال دی تر ازما چې کدا غسی بیانونه یا د یو بل په زده درکې ځکه چې پاکستان ډيري د سي جي دي یا سيريس په دې باندې خبره کړې ده چې دا باورم ختموي د دواړو منځ تعلقات تم تاوان رسوي او سره بل دا د پاکستان څخه کم رول دی د سولې پروسه کې هغه تم ځان رسوي نو په داسې حالاتو کې د سولې دغه کم بهیر دی کچم ډېر اغم شنه دی روان خو چې بیا د پردیشا ته کمی هلې ځلې روانې دي او د پاکستان څخه کم رول سټایل کېږي هغه ته څومره زیان رسیده
زما په خیال دا اوس مهال د سولې کوم داسې یو بهیر اغیزناک بهیر یا داسې یو بهیر چې افغانان یا نړیواله ټولنه دا فکر کوي چې د دې نه به څه راووځي هغه په میدان نه لیدل کیږي طبیعي خبره ده افغان حکومت د پاکستان نه په دې سخت ناراضه ده چې طالبان د امریکایانو سره مذاکراتو ته خو کینول خو البته چې کوم چې د افغانانو اصلي ضرورت وو د افغانان حکومت افغان حکومت او د طالبانو سوله هغوی سره پاکستان هغومره همکاري یا قصدن ونکړه یا هغومره قدرت او واک او اختیار په طالبانو نه وو نو زما خیال ده چې څومره د افغانستان مسله پیچیده کیږي او امریکایي قواوې د افغانستان نه وځي همدومره به د افغانستان او د پاکستان ترمنځ په اړیکو کې یو خلیج رامنځته کیږي تاسو ته به یاد وي چې کله په 1995 کال کې طالبانو هرات ونیولو په مقابل کې د هغه وخت حکومت د پاکستان په سفارت په کابل کې برید وکړو ویس وځولو حتی هغه وخت سفیر غالبا همایون خان په زخمی حالت کې پاکستان ته ورسېدو نو اوس هم بیرته هغه سیاسي حالت جوړیږي ځکه چې افغانان دا فکر کوي افغان حکومت فکر نه کوي په دې باور ده په دې پوښ یقین ده چې طالبان د پاکستان مرسته وسره ده او پاکستان د زړه لسید کا د سولې پلان لپاره کار نه کوي دا بیل خبره چې پاکستان خپل مجبوریتونه دي
دغه دغه سمي سوزي سپ تاسو مهمه خبره وکړه چې پاکستان خپل مجبوري یو د افغان حکومت دریز دی هغه خر د حکومت دریز دی د ریاست دریز دی د سټیټ دریز دی شب یا بل دوی سر ثبوت وي یا بنوي خو بهر دریز مخه تر راځي تاسو په خیال باندې واقعیتا چې افغان حکومت کم تور لګوي پرمځکه هم دغه چې دا چې پاکستان د طالب شاته ولاړ دی یا بیا که پاکستان تاسو مجبوریتونو ذکر وکي کم مجبوریتونه دي دا دواړه کې یو ځای راته جواب کی
زما په خیال افغان حکومت نقطه نظر دا ده چې طالبان په پاکستان کې دي او پاکستان به دا دلیل وایي چې په افغانستان پاکستان کې په ملیونو افغانانو سیږي او دا وخت خو افغانستان کې طالبان یو حقیقت ده پاکستان دا وایي چې په افغانستان سره زما 1300 کیلومتر سرحد دا بورډر دا پدې کې د 1300 سرحد کې کیلومتر سرحد کې شاید 40 کیلومتر هم د افغان حکومت په کنټرول کې نیوي هغه د طالبانو سره مخامخ دي نو دوی داسې اقدامات نشي کولای چې په مقابل کې دا طالبان د دوی لپاره یو جنجال جوړ کړي یعنی دوی په نرمه یو لهجه باندې په نرمه جواب باندې یو هدف پوری طالبانو باندې فشار اچولې شي او افغان حکومت بیا مشکل دا ده چې هغه بیا طالب یو حقیقت ده او دغه حقیقت مسترګي پټوي او دا فکر کوي چې دا ټول هر څه د پاکستان په لاس کې دي زه فکر نه کوم چې هر څه د پاکستان په لاس کې وي البته طالبانو پر خلاف پاکستان اقدامات کولی شي خو اوس ډیر ناوخته ده اوس طالبان ډیر قوي دي او که پاکستان دغه اقدامات کوي هغه طالبان چې دوی فکر کوي چې موږ امریکا ته شکست ورکړی دی او پاکستان خلاف هم اقدامات کولی شي او همدا ډول هغه ګروپونه چې پاکستان د پاره په تیرو 1500 کلونو کې درد سر ولکه ټي ټي پی هغه چې په افغانستان کې دا وخت موجود دی هغه 50% د طالبانو په سیمو کې اوسېږي او پاکستان بار بار د افغان طالبان نه دا خواهش کړی ده چې د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان یا هغه خلکو خلاف عملیاتو کې چې پاکستان پر ضد یې پاکستان کې بریدونه کړي پاکستان یې د تیرو ډېر وخت لپاره مشکلات سره مخامخ کړی خو طالبانو د دې نه انکار کړی ده نو زما په خیال تر یو حد پورې د افغان حکومت الزامات درست هم دي خو که په حقیقتونو کې وګورو اوس ډېر ناوخته ده امریکا هم اوس طالبانو سره مذاکرات کوي چین هم کوي روس هم کوي نور هیوادونه هم کوي په دغه حالت کې زه فکر نه کوم چې د افغانستان دولت په غوښتنه دي پاکستان داسې اقدامات وکړي چې طالبانو سره یو بل ګریوان ته لاس واچوي
مننه ډېره او ډاکټر صاحب فراز خان صاحب لکه سمې سبزي صاحب خو دې بل اړخ ته خبر وکړه خو سوال دا دی چې لکه دا وایي چې چرته د امریکا ځواکونه یا ناتو ځواکونه جی په افغانستان کې به وضعیت ډیر خراب سي او حال دا چې تیر ورځ د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلزاد ویلي دي چې په افغانستان کې به شایي هغه سي یو وضعیت نسی را چې کوم فکر کېږي د یو کورنۍ جګړې یا ډیر بد حالت. خیر دا خپل دلایل ټول ور کړی دي. د ټولو خبرو ته که وګورو خپل د پاکستان د افغانستان کې د سولې په بهیر کې د پاکستان ګټي د افغان حکومت له ګټو سره متصادم دي یا د نور خلکو له دغه سره تاسو ته متصادم ښکاري؟ نو کوم متصادم نه دي نو بیا اختلاف په کوم ځای کې دی؟ تاسو ته څنګه ښکاري دوی دا یو ځای کولای سي دغه خپل ګټي ټول چې یو شان تیر کړي ولري ګټي ولري؟
مال داسې لګي چې فنی صاحب دا خو درسته وي چې افغانستان چې دی د بارډر باندې په سرحد باندې کنٹرول نرلی او پاکستان کی هم دعوی خلق او افغانستان کی هم غیر جانبدار مبصرین هم دعوی چې کم کم زه بادر دے ناغی خواہ کی طالبان چلی ناغا مضبوط تی افغان سائیڈ باندے او دا پاکستان والا طالبان چی کتی والا کسان چلی آغا هم آغا سائیڈ کی موجود سائیڈ کی هم نکا مجلستان وغیرہ کے موجود دی. نو چې کله افغانستان کې طالبان ته د پاکستان مدد حاصل وي نو او هغوی دا نه کوي چې د پاکستان والا کوم طالبان دي کې ټي پي دا هغوی مرستې لاس اوچت کړي چې د کوم پاکستان خاص کړی دی. نو دې کې بیا یو واضح خبره راشي. خبره دا ده چې یو طرف ته پاکستان بارډر باندې فینس لګول غواړي او تقریبا وی چې مونږ کافی دی
دیوالې لګولې دی باباړې لګولې
او بل طرف ته چې دی کم کم دی باندې چې کله باړ حمله وشي نو پاکستان دا وی چې دهشتګردو د افغان سایډ نه د باړ باندې حمله وکړل مونږ له دوه کسانو وجلو. ای مطلب دا دی چې افغانستان خپل علاقې باندې کنټرول نشتا او د پاکستان چې کم لري اسکر دی د خپل علاقې باندې کنټرول شتا او وی په وی باڑ لگولی چوکی ام رکھ کری دی. نو بیا پدے الزام کے لگ دے وزن جوڑ شی خا آگی خدا افغان حکومت کمزور دے زکا سلحے اور رو جوڑے خبر کئی افغانستان کے دن اور پاکستان کے مونگ دا طالبان سرا دا روغ جوڑے خبر نہ کرو پاکستانی طالبان ٹی کے پی بلکہ مونگ دلتے نیشنل ایکشن پلان اور تمنگوائیو آگے لاندے پکار دادا جنوب آگے نہ صرف ٹی کے پی مخنی کو بلکه چې څوک غیم رسیالي غی سرم دې صفای ولو کو
قانوني
او خپل وطن محفوظ کو دا دې مطلب دا چې پاکستان د خپل سی ولا کار نه خپل وطن د پاره کوي یعنی دا زموږ وطن کې څنګه قانون ته دا خبره کوي شي او بل طرف افغانستان چې دی هغه نشي کولی نو هغه خو بیا دا سوال جوړیږي چې ښا دې مطلب دا چې افغان له وسم چې دی د بهر بین الاقوامی برادری مدد لا ضرورت شته هغه کې امریکایان چې ستمبر کې وزي نه پکار ده چې هغه نه مخکې یا خو د دې سلو روغ جوړه راولي د هر چا په مدد باندې او یا چې د دولت چې د مرسته ورکي افغان دولت ته چې دې د خپل سرحد چې د داغي دفاع کولای شي په کومه توګه. او دې لړکی بیا د پاکستان او د افغانستان مشترکه دفاعي غرام کې دی چې دې باندې غوښتل شي د دوه افکار چې په چما چې دې په باندې خوا باندې یو بل سره مدد کوي او د ټي ټي پی خلاف او د افغان طالبانو خلاف هم چې دې چې کوم سورې ته نه کیږي ای خلاف سیکشن دی بیا دې کې څه خبر د خبره کولای شي.
مننه ډاکټر صاحب. سمیر صاحب سي صاحب دلته یو بل سوال وکم او ډیر به ساده کو د افغان سولې عمل چې کوم دی یعنی افغانستان کې جګړه پای ته رسول د بهرنیو ځواکونو وتل تقریبا یعنی په اصولو کې وسو او تقریبا او لاړ بم سي د سپتمبر 23 پورې دا خو به ختم سي. د افغان سولې عمل کې پاکستان به حیثیت ریاست چې کوم فکر کوي دا یو خند دی یعنی یو رکاوټ دی خند دی کنه پاکستان په دې کې مرسته کوي نورې پیچلتیا وي دي؟
زما خیال دا ده چې طالبان باندې چې کوم اثر رسوخ پاکستان لري لکه څنګه چې ما مخکې ویلې د امریکایانو سره د پاکستان مفادات او تجارت او سیاست او نړیوال کردار تړلی ده اغل ته هوی ډیر په تیزی سره دغه کردار تر سره کړو، خو کله چې د افغانستان مسله راځي یا د افغانستان د خلکو د افغانستان د حکومت او د طالبانو، نو پاکستان هغومره چې توقع کیږي هغومره اقدامات نه کوي، یعنی یا په اصطلاح ناغیړي کوي.
یعنی تاسو ته د دې وجه څه ښکاري چې د پاکستان تاسو څه کومه ناغیړي یا په هغه کې ډیر فعالیت یا په جارحانه انداز یا لزړه د اخلاص ستاسو په خیال نه کوي، نو دغه وجه تاسو څه ښکاري؟
یو خدا ته د افغان حکومت کمزوري، افغان حکومت خپل هم کمزوري ده، او بل وجه دا ده چې دوی د افغان حکومت سره خپګانونه لري، او په پاکستان کې شاید ځینې کړي شاید هغه سیاسي کړي نه وي، نورې کړي وي، هغوی په دې فکر کې دي چې بس که طالب راشي زمونږ ډېر مسایل به حل شي. خو بیا ځینې کسان دا فکر کوي چې طالب راتګ د پاکستان د مسلو حل نه ده، یا طالب خوا هم په افغانستان کې حکومت کړی ده، چې کله د پاکستان طالبانو حکومت ړنګ شولو د غو نه وروسته دا ټي ټي پي او دا جهادي ګروپونه د په پاکستان کې سر راپورته کړو او پاکستان یې خورا بد وځپلو، چې تر اوسه پورې دوی په دغه جګړه کې ښکیل دي. یعنی هغوی دا فکر کوي چې پاکستان باید په ځای د دې چې جهادي قوتونو سره چې په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې رابطې او تعلقات وو، د هغه په ځای باندې افغانستان له منتخبو خلکو، منتخبو حکومتونو او د افغانستان له سیاسي او غیر جهادي تنظیمونو سره یا ګوندونو سره تعلقات بهتره کړي. چې باید داسې یو لار غوره کړي چې هغه یو جمهوري لار وي، دغه لار به پاکستان لپاره هم غوره وي. خو برحال ما څنګه چې مخکې ویل اوس ډېر ناوخته ده. اصل مشکل دا پېښ شو چې کله افغان حکومت رامنځته شولو د کرزي صاحب په وخت کې، د هغه ورځې نه پاکستان مشکلات په افغانستان کې سیوا شول، او افغانستان حکومت هم هغه وخت په ځای دي چې لر لید ولري یا دا وګڼي چې امریکایان خو به یو ورځ زی پاکستان زمونږ یو ډېر مضبوط ګاونډي هیواد ده، په افغانستان کې ډېر زیات هغه نفوذ او لیوریجز یا په اصطلاح دلته ډېر د لاسوهنې توان لري. نو هغه وخت نه باید پاکستان سره تعلقات غوره شوي وای، او هندوستان ته تر ډېره حده پورې موقع نه وای ورکړل شوی، یا نور داسې کارونه چې د بلوچو معامله ده یا د ټي ټي پي معامله ده، چونکه پاکستان خو کوم مداخله کیږي، هغه یو ډېر غټ هیواد ده، او افغانستان خپل نه دومره اقتصاد لري، نه دومره قوي هیواد ده چې ورته اقدامات وکړي. نو له دې امله اوس پاکستان زړه نازړه ده، یعنی مکمل ډول افغان حکومت هم نشي ترلاسه ورکولای، یا په مکمل ډول طالب نه هم خپل ناتړ نشي اخیستلای. نو دوی یو ډول مشکل حالت سره مخامخ دي. خو بیا هم دغه افغانستان کې که جګړه زیاتیږي، زه فکر کوم پاکستان لپاره به مشکلات په افغانستان کې شوا کیږي.
مننه سمیر سبزی صاحب. ډاکټر صاحب، لکه دغه خبرو خلاصه دا ده چې پاکستان په خپل بهرنی تګلارې کې د افغانستان په اړه تګلارې کې د یو کنفیوژن سر مخامخ دی، له یو مخشتیا سر مخامخ دی چې له چا سره ودرې. ستاسو په خیال باندې دا هم دغه څه ده، یعنی یو کنفیوژن سره مخامخ دی، د پاکستان ډیر داسې شان دي چې هغه کول دي نه دي کول، کول دي نه دي کول، کنه څنوري وجه دي؟
ما خیال ده چې یو مضبوط افغانستان چې دی، چې کم سوله وي او روغ جوړه شوي او دا پرم نه وي، نو پاکستان یو حوالے باندې گو کې دا د پاکستان ماته خو لګي په مفاد کې دا، خو پاکستان کې یو زور مایند سیټ وسا پورې دا فکر کوي چې اږي دا څه اندې کا افغانستان مضبوط وي، نو دا به هند سره د دې تعلقات زیات وي، او بیا به پاکستان دوه بارډر سچویشن پر مخامخ وي. دا مایند سیټ نه دی تللی. او ماضی کې کتاب څو خیال وي، برطانیا هند چې کله افغانستان کې بغوتی والے یو ټیم کې اږي ماسٹرلی برطانیہ افغانستان کی اے سب نہ کھولو، یہ مطلب بتاؤ کہ افغانستان با مسلسل فشار کی اور دا کمزور ہے. نمال ادا سی لگی کہ پاکستان پر مفاد کی خدا دا که افغانستان کې کورنۍ جګړه شروع شو، دا به ډېر لوی تاوان شي، نه صرف افغانستان له پاکستان نه، بلکې به نور ماجر راشي، بلکې به چې بیا وسلې او دا بیا جګړه او دا هغه ټول شنه بدل کې راځي. خو قطر کې کورنۍ جګړه په دې لیول وي چې افغانستان کې یو داسې حکومت خو وي، خو هغه دومره کمزورې دي چې پاکستان هغې ته خبرې کولی شي او خبرې ورته وړاندې کولی شي، او دا پاکستان دا چیلنج نه ورکوي. لنډه خبره ده چې ډیورنډ لاین په حوال په تور سرحد چې دا ټول دنیا ومني او افغانستان کې ټول کوی ومني کېدای شي دا به پاکستان خامخا کوم مائنډسیټ دی هغه خامخا داسونه منې ډېر زور کوي. خو ماضي کې مونږ ته پته ده دې باندې حتی کې طالبان هم نه منله دا خبره
پریکٹیکلی عملاً دواړو د یو سولیز افغانستان جمهوریت افغانستان جوړ افغانستان داسې د سولیز جمهوریت او جوړ پاکستان د پاره عملاً هغه یو دوه درې کم ګامونه اخیستل دي چې کداغه دوی وکړي نو ممکنه ده هم دغه سی افغانستان جوړ روغ او جمهوریت پاکستان دا به ټول یعنی به سم ځای ته راشي.
ما خیال دا دے چی یو خو بالکل واضح الفاظ کے دا پاکستان نم مل دی اور افغانستان نم مل دی کہ میں چی سنگا دا اقوام دا چاہتا دے دا یو بل قرآنی معاملاتو کی باگوتی نو دا یو بل مخالفین تا مدد نور کو
یو دا
بحیث کی متحر سچوشی یو خبر دانا جو ایم دادا چی یو بل سرا چی دے چی دا یو بل مخالفین تا سرا چی دے موجود بھی یو ملکی یا بلکہ کاغذ سہم جرم یا غبا یا حملہ کئی یا کئی نہ غبا جرے ملی گئی بل دادا چدا ہوسٹائل پراپیگنڈا با چدے یہ مخالفانہ پراپیگنڈا با دیو بل خلاف نہ کئی بل دادا چی تجارت چدے چی کم مت لگی چی تجارت دا پاکستان اور افغانستان چدے دا بامی مفاد پا بنیاد باندے دا دیر لوئے گٹاور تجارت دے دوارو طرف سے نپارا لگا پاکستان تقریباً افغانستان ایکسپورٹ کولے شی اور چکم دا پاکستان تفیور کی ماضی کی کریم دی اور دا کشن دا افغانستان دا میرے کہا انگور دے کہ خربوزہ دا اور کبال دا بل الار نشت تا بل لوے گا کہ نشت تا پاکستان لوے گا پہ اور نور دا تھے حتیٰ کہ دا کم انسانی مسائل دی پاکستان کے دا افغان چی دے کم کتان دلتی موجود دی اگر لے پیمانے بانے دلتی کار کئی او هغه ارزان دا مزدوري ارزان دا او نو بزنس مین دي دا کدا دواړو بزنس مینان یو بل سره رجسٹر شي یو بل لا پرفرنس ورکول شروع کړي دي لکه چې دا ګمونه به دا دواړه حکومتونه نه ټیک لري شي.
سمه ده مننه ډاکټر صاحب. سمیر سبزي صاحب تاسو په خپل تجربه یا تاسو چې عملا ویني دا چې کم ګامونه دي چې لکه ډاکټر صاحب سیات کو تاسو په خپل تاسو د ټولو سره کستا تاسو خپل ځین یو دوه درې یادوي چې کدا وشي
اسباب خیال تجارت خو ډیر وشو تاسو ګوره د افغانستان او د پاکستان تجارت 15 بلین ډالر وتا په ورسېدلو خو متاسفانه یو طرف او بل طرف ته چې تعلقات خراب شولو اوس ډیر راکم شولو اوس تقریبا یو نیم بلین تر هغه لیدا دا ډیر کم شوی دا بل په سرحد باندې د سیاسي حالات له وجې نه کله سرحد بند وي کله خلاص وي کله سرحدونو باندې ټرکونه په ورځو ورځو باندې ولاړ وي. زما خیال دا دی چې افغان حکومت او پاکستان حکومتونه یو تفاهم ته ورسیږي چې دوی به لکه باجوه صاحب اوس وایي چې طالبانو امارات هم تر دوباره قابل قبول نه ده که په دغه ټکو باندې دوی پاکستان چې کوم خواهشات دي په افغانستان کې مثلا د افغانستان د حکومت سره ښې اړیکې ولري د هندوستان نفوذ را کم شي سرحدونو باندې آسانیانې جوړې شي افغان حکومت ممکن تر یو حده پورې دغه خبرو ته تیار وي خو مقابل کې دوی له پاکستان نه غواړي چې افغان طالبان له پاکستانه که هغوی نیولې نه شي اقلا دومره دې وکړي چې پاکستان نه د دوی وشړي او د دوی مشران چې له قطر او نورو هیوادونو ته پاکستان ته بغیر د کوم خنډ او ځنډ سفرونه کوي دغه دې محدود کی دغه صورت کې یعنی طالبانو ته به یو پیغام ځي چې پاکستان ستاسو مرسته خو کولی شي یا خوا کړی وا خو امارت بیا د سره نه مني نو دغه یو حالت کې دغه سیمه کې دغه جهادي سرګرمي یعنی لرون کې لکه ټي ټي پی او افغان طالبان دوی باندې به فشار راځي او دا د دواړو ملکونو لپاره یو مشترکه نقطه ده. یعنی که طالبان دوباره په اقتدار کې راشي طبعا د طالبانو له راتک سره ټي ټي پی قوي کیږي او چې ټي ټي پی او جهادي ګروپونه په دې سیمه کې قوي کیږي فوري عکس العمل به په پاکستان کې وي او کله چې پاکستان کې فوري عکس العمل وي نو ظاهره خبره ده به پاکستان یو بل مشکل سره مخامخ کیږي. نو زما په خیال ټول مهمه خبره دغه ده چې دواړه هیوادونه که له تروریزم یا له دې جهادي ډلو سره چې په دغه سرحدي سیمو کې دواړو ملکونو کې زورې ریښې لري یعنی بلا تفریق د دوی خلاف یو یو مشترک لای عمل جوړ کړي، نو دغه څه دي چې دواړه هیوادونو تعلقات هم بهتره کولی شي او یو بل سره اعتماد فضا هم رامنځته کولی شي.
مننه ډېر سمیر یوسفزی صاحب ستاسو او ډاکټر سرفراز خان صاحب ستاسو د بحث وخت هم دومره وو. ستاسو دواړو ډېر مننه په بحث کې داخستلو مېلمستیا. خوشاله اوسئ، شرواز درته غواړم. اورېدونکو، تاسو د مشال ترانه لاندې بحث اورېدلې او په بحث کې هم دا موضوع چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ بیا توند بیانونه یا څرګندونې سوي دي، دا په داسې حال کې د سولې د پروسې لپاره هلې ځلې روانې دي. د پاکستان رول ډېر پکې مهم بلل کېږي، خو پوښتنه دا ده چې داسې ناڅاپه ولې دغسې څرګندونې مخې ته راغلل، او د دې تر څنګ د سولې په دې ټوله پروسه کې پاکستان او افغانستان څنګه کولای شي چې باور بیا بحاله کړي. په دې اړه باندې د پېښور د پوهنتون د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز پخوانی مشر ډاکټر سرفراز خان میلمه وو، او ورسره په لندن کې میشت خبریال او څېړونکی سمی یوسفزی وو. بحث هم په دې ځای پای ته رسېږي. عبدالحی کاکړ ورته خدای پاماني وایي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.